آر 620.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله ته ډیر ښه راغلې. مجله درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په مجله کې به دا واورئ چې له اتو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده، او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې او د نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي، خو صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې. یوناما وایي ځینې هیوادونه په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې ملاتړ کوي. د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده په بروکسل کې د ناټو په مقر کې دغه غونډه یوولس ورځې وروسته وسی چې د افغانستان پر مسله هم پکې خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس صلاح الدین رباني نن ماپښین د ایټالیا له سفیر روبرتو کانټون سره پر دې او نور مسایلو خبرې وکړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د مذاکرو او په دې برخه کې پر سویو پرمختګونو هم خبرې وسوې چې د اعلامیې په حواله ایټالیا له دې بهیره پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان اجرائیه رئیس نن په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړې. عبدالله نن په سپیدر ماڼۍ کې له تادامي چیاماموتو سره پر دې مسلې بحث وکړ. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی یاماموتو ویلي ځینې هیوادونه په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې تخنیکي ملاتړ کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي هڅه کوي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ استفاده وکړي. په لغمان کې نن ماپښین د هاون په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا توغول شوی دغه هاون د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې لګېدلی دی.
ماشومان هلته لوبې کولې چې 15 ماشومان په دغه حادثه کې شهیدان شوي دي او دوه نور زخمیان دي.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې له ټوریزم ضد هڅو نیولې تر مالي چارو پورې د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. شي جنګ پینګ دا څرګندونې په پیکین کې په هغه غونډه کې وکړې چې د نهه ویشتو هیوادونو رهبرانو پکې برخه اخیستې ده. دوی د چین د هغه تجارتي پلان د ملاتړ لپاره جرګه شوي چې ښایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د پیکین نړیوال نفوذ زیات کړي. د یوه کمربند او یوې لارې په نامه دغه پروژه چې د وریښمو د لرغونې لارې د پروژې تازه کول دي د اول وار لپاره په 2013 میلادي کال کې مطرح شوه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پیل کې نن په خپله وینا کې وویل
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د 15 سولیزو اساساتو په رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي. چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي، خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي.
د چین ولسمشر له دې پروژې سره د 134 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالي مرستې ژمنه وکړې چې په مرسته یې چین د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې په مرسته له افریقا او آسیا سره تړل کېږي. ایمانویل ماکرون نن یکشنبه د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. 9 کلن ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کېږي. د لوړې مراسمو ته په وینا کې وویل
Le 7 mai, les Français ont choisi.
د مې په ومه د فرانسې خلکو خپل انتخاب وکړ چې باید دلته مننه وشي. د دوی لخوا راسپارل شوی مسؤلیت یو ویاړ دی چې د زړه له کومې ستاینه کوم. نړۍ او اروپا تر بل هر وخت فرانسې ته اړتیا لري.
ماکرون له پخواني ولسمشر فرانسوا اولاند سره د دغه هیواد د چارو او د فرانسې د اټومي توغندي د توغولو د کوډونو په اړه د کوډونو د لیږد په اړه خصوصي غونډه وکړه. ماکرون چې پخوا د اقتصاد وزیر و په بانکداري کې هم تجربه لري، پرون د مدیترانې په سمندرګي کې 480 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل سول. دوی له شمالي افریقا دغه خطرناک سفر پیل کړی و. د اوو کسانو مړي پیدا شوي دي. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د څلورو عملیاتو په لړ کې 480 پناه غوښتونکي چې په وړو کښتیو کې سپاره وژغورل دي. او د اروپا پولیس یا یورپول وایي د هغو کسانو د موندنې لپاره په نړیواله سطحه د پلټنې عملیات پیل سوي چې په وروستۍ ستره نړیواله انټرنیټي یا سایبري حمله کې لاس لري. یورپول نن ویل په دې انټرنیټي یا سایبري حمله کې په څه باندې 150 هیوادونو کې تر 200 ډیر کسان زیانمن سوي دي. د یورپول اجرایه مشر راب وین رایت وویل نړی له دې درکه له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ ده. ویل سوي چې په دې سایبري حمله کې روسیه او بریتانیا تر نورو هیوادونو ډیر زیانمن سوي دي.
له صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. له اتو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په کندوز کې د امنیتي وضعیت له وروستي حالمو خبرو د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیت قمندان لګیدلي تورونه بې بنسټه وبلل. د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نوو تګلارو په عملي کېدو سره یې د عوایدو د ورک کېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره د 8 میلیون افغانیو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به زر کسان په مسلکي ډول وروزل شي.
ای یک ګام بسیار مثبت هست، ای یک سرآغاز است.
او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې ایمانوئل ماکرون نن یک شنبه رسمن د فرانسې جمهور رئیس شو. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل چې لا تو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په کندوز کې د امنیتي وضعیت له وروستي حاله مخبره وو او په همدې اړه همدا اوس په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. آریان صاحب سلام، او پوښتنه مې دا کوله چې مهرباني وکړئ په کندوز کې وروستي امنیتي حالات څه دي، له قدمونو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه فرضي صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، لا تو ورځ رئیس کې قریزان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده، او د کندوز ولایتي شورا چارواکو په وینا چې دغه ولسوالۍ سقوط له کبله څه باندې زر کورنۍ بې ځایه شوي دي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د ولایت بېلابېلو سیمو ته په کډه شوي دي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې یو شمېر کورنیو سره نغدي مرستې او همدارنګه خوراکي توکي ویشلي دي. خو په ټوله کې بدویل شوي چې د کندوز وضعیت د اندېښنې وړ دی او خلک داسې ډاډمن نه دي د کندوز راتلونکي ته، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه. همدارنګه
آریان صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې قطع کوم، یو بله موضوع چې پوښتنه مې کوله، د کندوز تخار ترمنځ لوی لار دا خلاصه شوې ده، خو ځینې رپورټونه داسې وو چې لا هم د دغه لارې په اوږدو کې، یعنی کوم کلي چې د لارې ته نږدې دي، هلته وسلوال شته دي. په دې رابطه باندې څه جزئیات لري؟
مننه. ته مو اشاره وکړه د کندوز تخار لوی لار د جنۍ پورې ته افغان ځواکونو وتوانېدل چې وسلوالو طالبانو له شتو څخه تصفیه کړي. همدارنګه د شنبې په ورځ په دغې لارې باندې ملکي وګړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، خو خلک وایي چې دغه لاره لا هم د خوندي نه ده، ځکه اوس مهال یوازې سړک د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوی ده. خو د سړک دواړو خواوو ته چې کلي دي، دغه کلي کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. دوی وایي که چېرې دغه کلي د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي، کېدای شي بیا هم
دغه لارې ترافیکو پر مخ وتړل. بله، آریان صاحب ډیر لنډ راته وایي چې د قلیزال په رابطه باندې تر اوسه پورې 8 ورځې تیریږي چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته کېوتې ده. سیمه ییز چارواکي څه وایي امنیتي، چې بالاخره د دې لپاره عملیات شروع دي که شروع دي، څومره مخته تللي؟
په دې اړه مونږ له کندوز په کندوز کې د پامیر د چلو شرمی افسر کې د اکان رئیس سوان نصری سره مرکه درلوده. نوموړي ویل چې دوی په دې اړه پوره چمتووالی لري څو بیرته دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصدیق کړي. هغه وویل چې دوی د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یو اندازه ځواکونه یې هلته استولي دي، خو دا په ډاګه نه کړه چې کله دغه ولسوالۍ تصدیق کېږي او څه وخت دوی خپل عملیات پیلوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې په دغه ولایت کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. له کندوز ورزو پکتیا ته، لکه څنګه چې د خبری مجلې په پیل کې مویل چې په پکتیا کې د زازیاریو په ولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدا اوس په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه پوښتو. تپان صاحب، په مهرباني وکړئ په زازیاریو کې د چاودنې وروستي جزئیات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. لکه څنګه ستاسو ویلې، نن مازیګر 4 بجې د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ بیانخیلو سیمه کې د سرحدي پولیسو په ګزمه باندې بمی چاودنه سوی. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې 6 تنه سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي. د پکتیا د 303 سپین غر زون کومندانۍ دویمې سرحدي لیوا د کومندان مل پاسوال راز محمد مندوزی څو شپې وړاندې موږ ته پیښه تایید کړه. د مرګ ژوب لیکره شمیرې په اړه ویل چې دی نه لري، خو دومره ویل چې دوی په سیمه کې هغه خپل زخمیان را انتقالي او تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت هم چا نه دی اخیستی.
تپان صاحب، نن د ورځې په اوږدو کې یو بل گزارش چې له پکتیا نه موږ درلوده چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې وه، په هغې اړه خده چې لنډ جزئیات شریک کړي.
تېره شپه د پکتیا په مرکز ګردیز رباط سیمه کې د وسلوالو طالبانو خپل منځي شخړه شوې وه. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال عبدیانی ازادي راډیو سره په لنډو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ملا رسول او د ملا هیبت الله د ډلو ترمنځ د رباط په سیمه کې نښته سوې چې د نښتې په ترڅ کې لس کسو ته مرګ ژوبله وختي وه. خو د سیمې خلکو چې موږ سره خبرې کړې وې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط هغوی ویل چې په دې پیښه کې 6 کسو ته مرګ ژوبله وختي، داسې په سیمه کې زخمیان او مړي دواړه موجود وو. ولی وسلوالو طالبانو ویلي وو چې دا پیښه دوی په محلي پولیسو پسې کړې ده. د محلي پولیسو د یو مهم کمانډان وژلی دی.
بله، تپان صاحب، ډېر لنډ، عموما په پکتیا کې امنیتي وضعیت څومره د ډاډ وړ ده؟
د پکتیا ولایتي شورا د وکیلانو په خبره دی مونږ د سترګو لیدلی حال په پکتیا کې څومره امنیت سره راغلی هغه د قومونو د اتفاق له وجې راغلی. حکومت خپل ساحې یوازې تر ښار پورې رامحدودې کړي دي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. داود تپانو چې په پکتیا کې د وروستي امنیتي وضعیت او دلته په دغه ولایت کې د زازیاریو په ولسوالۍ کې کومه چاودنه شوه، په غیړې له تاسو سره جزئیات شریکول. او اوس هم ورزو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بې بنسټه وبلل. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل جنرال عبدالرازق په تیرو 2 کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ګرو ملتونو لخوا د دې ډول تورونو لګول د هیواد او سیمې پر امنیت ناوړه اغېز کولای شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قماندان لګول شوي تورونه وسیړي او د مسالې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو 2 کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د داشان تورونو لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل:
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ مبحث نیست.
من په یو مبحث کې هم د ظلم او زورون پلویان نه یو او هیڅ یو مبحث له نظر لري نه دی. د افغانستان او د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري، نو دغه کمیټا ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګېدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قماندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول و هل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایي شو کو داسې نور شکنجه د شکنجه ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قماندان لاشنا رادیو سره په مرکه کې پر د لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطیه ګڼي. حیګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دې ټول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قماندان او کابل کوم قماندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلي تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د نفتی موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نوو تګلارو په عملي کېدو سره یې د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د دغه ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اداري شفافیت تر څنګ ټولو بندرونو ته تخنیکي ټیمونه استول شوي تر څو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د نفتی موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتی موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یو کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15 افغانۍ څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه. خو موږ د عوایدو ورکېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو.
عواید بیشتر داشته باشیم.
د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوس مهال په کلنی ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په داس حال کې چې د ده په وینا د تېرې یوې نیمې لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارده ډالره پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد دونو سره مخ وی. د نفتی موادو د تصدۍ رئیس وای چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅې له مافیا غبرګونونو سره مخ دي. خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوی نوی بدلونونه د تطبیق وړ دي. د په داس حال کې چې د ریاست ځینو کارکونکو د تیرې وی اونۍ رئیس د غوڅ پاړه چې دوی د خپل حقونو خلاف ګڼي کاری اعتصاب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولي. خو چې د نفتی موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنې ته اړتیا ده. د دغه خونه ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد ته پاکستان سره لري. یو دوم دا چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت د نفتي موادو قاچاق هم کېږي. مګر یو څو نوی کار شوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش نه دي په کل کې.
خو د نفتي موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل، ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره 8 میلیون افغانۍ یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې زر کس ځوانان په مسلکي ډول وروزل شي. بیا هم تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغو ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کیږي له ډلې به یې 80% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی.
در مقایسه با یک لشکر از
دی وای د بیکار ځوانانو لهکر ته پکتو چې په هیواد کې موجود دي شاید د زرو کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي، خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو زر تنه فارغان جذب شوي چې 30% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلیې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي بیکاری و جدي ستونزه غني، خو چې د ځوانانو د سالم بوختیاو لپاره پروګرامونه لري. لدې سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مسوله حسین روش وایي چې د ځوانانو د روزنې پروسه به خورا شفافه وي.
پروژې کې انسټیټیوټ تعلیمات تخنیکی
دا وایي هغه پروژه چې د دې وزارت لوري دا او زمونږ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوی دی، دا د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی ګډ کار دی. هله من یو چې ګډ کار او هڅې د دغه پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل ترڅنګ د دوام زیری ولري. لری چې د دغه ځوانانو لپاره غیدو سره به د مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوی کډرونه د هیواد د نن او بهر ښې کاري زمینې پیدا کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول ووژل شول، د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي. نو هغه غواړي چې لدینا متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام طبقا ورکی هغه لبینوي.
دی وایي د سیمې استخباراتو زکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پوري کړي چې د افغان حکومت مشروعیت وګواخي او هغه غږ چې دینی عالمان د جګړې پر ضد کاروي غلې کړي. د رواني مې میاشتې په ومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بل پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د رواني میلادی میاشتې په 9 نیټه د چاریکار خار په ادګا جمعات کې وشوه، لاملې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروسته او تازه پیښه بیا د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانکزی وژنه وه. نوموړی د تیرې جمعې په ورځ په رڼا ورځ په کابل خار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې پخوا هم یو شمېر دینی عالمان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دای د هیواد دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وای نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول حسې هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتي تدابیرو په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
هستیم.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روښانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید د دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو دوه نړیوال مطالب. ایمانوئل ماکرون نن یک شنبه رسمن د فرانسې جمهور رئیس شو. 19 کلن ماکرون په پاریس کې وینا وکړه. وی ویل چې د ټولو فرانسویانو د یوال لپاره به هڅې وکړي. سفی الله ستانگزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
له الیزې ماڼۍ سره پخوانی ولسمشر فرانسوا اولاند خدای پاماني وکړه او نوی واکمن ایمانوئل ماکرون ورته راغی.
مسیور له پرزیدانت د ریپبلیک.
اولاند د کار په وروستۍ ورځ د فرانسې د اټومي راکټونو د توغولو کوډونه خپل ځوان ځایناستې ته وسپارل. ماکرو چې د لوړې تر مراسمو وروسته خبرې وکړې، د فرانسې د ټولو خلکو د یووالي ژمنه وکړه. د مخ په وړاندې ان مارش، سی اس سی، غورزنګ او د فرانسې دغه ځوان ولسمشر همداراز په نړیوالو چارو کې هم د فرانسې د ونډې اخیستلو ډاډ ورکړ. هغه وویل د کډوالۍ، اقلیمي بدلونونو او تروریزم له امله د رامنځته شویو ستونزو د هواري په خاطر به په وخت ګام پورته کړي.
La France dans le monde est éminente.
پنړی کې د فرانسې ماموریت ډېر مهم دی. موږ به د اوسنۍ زمانې د رامنځته شویو ستونزو لکه کډوالۍ، کړکېچ، اقلیمي بدلون، انحصار غوښتنې، کپیټالیزم او تروریزم په وړاندې په خپل وار ښه ځواب ورکړو. ایمانوئل ماکرو د فرانسې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې چې د مې په 1 ترسره شول، 68% رایې وګټلې او خپلې سیالې د ملي جبهې ګوند محافظه کاري کاندیدې ماري لوپن ته ماته ورکړه. د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر که څه هم زیاته سیاسي سابقه نه لري، خو یوازې یو دوره د فرانسوا اولاند په ولسمشرۍ کې د اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. ماکرو د ان مارش ګوند اساس د تیر کال په اپریل میاشت کې کېښود او د اقتصاد وزارت له څوکۍ تر استعفا وروسته خپلو سیاسي فعالیتونو ته زور ورکړ. داسې تمې دي چې د ماکرو ګوند به د جون میاشتې په انتخاباتو کې چې د پارلمان مقننه قوې لپاره کېږي اکثریت څوکۍ وګټي. ایمانوئل ماکرو په داسې وخت کې د فرانسې جمهور رئیس شو چې دا هیواد د اوزګارۍ، لسختریزو اسلام پالو سره د مبارزې او د فرانسې د خلکو ترمنځ د ډیر واټن په څیر لګڼو ستونزو سره مخ دی. خو ځوان ولسمشر نن ژمنه وکړه چې قرار قرار خو په دوامداره توګه به د دغو ستونزو د هواري لپاره مبارزه وکړي.
د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو په اړه نړیوالو جدي اندېښنې ښکاره کړې دي. بیا هم په دې اړه سفی الله ستانگزی رپورټ لري.
روسیې، جاپان او چین د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دمیتر پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شی جنپینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکېچ زیات شي. د پوتین ویاند چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکېچ په له یو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابيږي، خو دا واري ټینګار کړی چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجی زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښه وي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کار د جنوبي کوریا او ټولې نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این د عامه اړیکو مسؤل یون یانگ چان وویل مونږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. شمالی کوریا د یک شمې پورز لری واټن وشتونکو میزایل وازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل وروسته د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمې جاپان او په لری ختیځ کې د روسیې سره پولې لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په همغږۍ به د شمالي کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبر د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغه نن په توکیو کې خبرې اعلان ته وکړه چې د ملي امنیت سلاکار یې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د شمالي کوریا د بالستیک میزایل په توغولو ټلیفوني خبرې کړي دي. جاپان به د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا په نږدې همغږۍ کې معلومات وارزوي او د شمالي کوریا په اړه به پریکنده عمل وکړي. موږ به همداراز له روسیې، چین او نړیوالې ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالي کوریا وهڅو څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم عمل وکړي.
قدر من اوریدونکو په بخنی سره د وخت کمخ لامل مونږ شوي کړی چې د رپورت ته بشپړ خبر کړو. خو تاسو کولی شئ دا او نور راپورونه په ازادي رادیو ټکی کام کې وګورئ او وایورئ. پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسېده. زما همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلی او دری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. سرجان مهرباني.
تشکر از شما حدیث پردیس. شنوندای عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. در آغاز از چگونگی وضعیت امنیتی ولایت کندوز برایتان خواهیم گفت. همچنان مشنوید که شماری از مردم سرپل از احتمال سقوط ولسوالی صیاد این ولایت نگرانند، اما مقام های امنیتی این نگرانی ها را بیجا و ناشی از تبلیغات مخالفین مسلح می دانند. حالا هم همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. اصابت یک مرمی هاون در ولایت لغمان جان 5 طفل را گرفت. رئیس جمهور چین خواهان همکاری نزدیکتر در سراسر آسیا از مسائل ضد تروریسم گرفته تا امور مالی شد. و ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه امروز مراسم تحلیف را به جا آورد. تفصیل اخبار. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز با سفیر ایتالیا در کابل در مورد اجلاس آینده سران ناتو و برخی مسائل دیگر صحبت کرد. قرار است این اجلاس 11 روز بعد در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود و در آن روی موضوع افغانستان نیز بحث خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آقای ربانی و سفیر ایتالیا روی گفتگوهای صلح افغانستان و پیشرفت ها در این خصوص هم بحث کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس اجرایی این کشور در مورد انتخابات آینده افغانستان بحث کردند. تاداماچی اماماتو و عبدالله عبدالله امروز در قصر سپیدار ملاقات کردند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که اماماتو در این دیدار گفته است که برخی کشورها از استفاده تکنولوژی جدید در انتخابات پیشرو در افغانستان حمایت میکنند. امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 10 روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که گزارش مطالعه ممکن امکان پذیری استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده را با ریاست جمهوری شریک ساختند. اصابت یک مرمی هاون در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان باعث کشته شدن 5 طفل شد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این هاون پس از ظهر امروز از سوی مخالفان مسلح دولت پرتاب شد. اطفال در آنجا بازی میکردند. در این رویداد 5 طفل شهید شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته زواک این حادثه در منطقه اومرزه مرکز ولایت لغمان رخ داده است. مخالفان مسلح دولت تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. رئیس جمهور چین خواهان همکاری نزدیکتر در سراسر آسیا از مسائل ضد تروریسم گرفته تا امور مالی شد. شی جن پنگ این خواست را امروز در اجلاس رای ابریشم در پکینگ پایتخت چین مطرح کرد. در این نشست رهبران 29 کشور اشتراک کردند. آنها برای حمایت از پلان تجارتی چین گرد هم آمدند که می تواند نفوذ جهانی چین را در ساحات تجارت و جیوپولیتیک افزایش دهد. این پروژه موسوم به یک کم کمربند و یک راه که هدف آن احیای راه باستانی ابریشم است اولین بار در سال 2013 مطرح شد. رئیس جمهور چین در سخنرانیش در آغاز این اجلاس گفت: چین می خواهد که همکاری دوستانه را با تمام کشورهای شرکت کننده در راستای پلان یک کمربند و یک راه تحت پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز انکشاف بدهد. چین مایل است که تجربه انکشافی خود را شریک سازد، اما در موضوعات داخلی دیگر کشورها مداخله نخواهد کرد. تلاش می شود که با اجرای این پروژه چین با افریقا، آسیا و اروپا از طریق یک شبکه بندری، راه‌های آهن، سرک‌ها و پارک‌های صنعتی وصل شود. ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف مکرون امروز در قصر الیزه در پاریس برگزار شد. او در این مراسم گفت: مردم فرانسه در هفته می فرد مورد نظر خود را انتخاب کردند و از آنها باید اینجا سپاسگزاری شود. مسئولیتی که آنها به من سپردن یک افتخار است و من از آن قدردانی می کنم. جهان و اروپا بیشتر از هر زمان دیگر به فرانسه نیاز دارند. مکرون 39 ساله جوانترین رئیس جمهور در تاریخ فرانسه است و در مورد امور کشوری و انتقال رمزهای استفاده از راکت های اتمی فرانسه با فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین یک ملاقات خصوصی داشت. بیش از 480 تن از پناهجویان و مهاجرین به روز شنبه در آب‌های مدیترانه نجات داده شدند. آنها این سفر خطرناک را از شمال آفریقا آغاز کرده بودند. در جریان عملیات نجات 7 جسد نیز به دست آمدند. گارد ساحلی ایتالیا دیروز گفت که در 4 عملیات جداگانه به تعداد 484 مهاجر از قایق‌های کوچک نجات داده شدند. و پلیس اتحادیه اروپا میگوید که تلاش‌ها در سطح بین المللی برای ردیابی آنهایی که مسئول حمله گسترده سایبری در جهانن ادامه دارد. یوروپول امروز گفت در اثر این حمله سایبری بیش از 200 هزار نفر در اضافه از 150 کشور متضرر شدند. راب وین رایت رئیس اجرایوی پلیس اتحادیه اروپا گفت جهان از این ناحیه با تهدید فزاینده روبروست. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروخ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و ممنون از شما که با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. در این مجله خبری شامگاهی میشنوید که ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز همچنان از 8 روز گذشته در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. گزارش ها میرسانند که نزدیک به 1000 خانواده از این ولسوالی بیجا شدند. شماری از باشنده های ولسوالی سیاد ولایت سرپل از پیشروی مخالفان مسلح در نزدیک این ولسوالی و سقوط احتمالی آن نگرانند. اما مقامات امنیتی این ولایت این نگرانی ها را ناشی از تبلیغات مخالفان مسلح می خوانند.
که هم اگر پاپی بنیاد است تا حال خدا نگرفته بندیزی گرفته نمیتونه که با تبلیغ در آن انداختن.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان با امضای قرارداد زمینه آموزش‌های حرفه‌ای را برای 1000 جوان افغان فراهم ساخته است.
در مقایسه با یک لشکر از بیکاران که جوانان بیکار که در کشور ما وجود داره، ظاهرا عدد 1000 نفر شاید عدد کلانی نباشد، اما این یک گام بسیار مثبت است.
و آزمایش تازه راکت های بالستیک توسط کره شمالی یک بار دیگر واکنش های جهانی را سبب شده است. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت دیگر من سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید، گزارش ها می رسانند که ولسوالی قلعه‌زاله ولایت کندز از 8 روز به این سو در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد و گزارش ها می رسانند که نزدیک به 1000 خانواده از این ولسوالی از محلاتشان بیجا شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر این موضوع، امین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز در تماس مستقیم تلفن با ما هست. آقای آریان سلام، وضعیت در حال حاضر در ولسوالی قلعه‌زاله ولایت کندز چگونه است؟
سلام شما ولایت کندز در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد و بر اساس گفته های شورای ولایتی کندز که بیش از 1000 خانواده از این ولسوالی بیجا شدن و به ساحات مختلف ولایت کندز فرازیر شدن. باشندگانی که بیجا شدن میگن که همه کنون بانوهای مشکلات هم چه هستن، اما مقام های محلی کندز میگن که سروی مهاجرین را آغاز کردن و به تعداد از این مهاجرین کمک های نقدی و مواد خوراکی را توزیع کردن. در مورد واقعیتی ولسوالی قلعه‌زاله با مقامات فرقه بسی پامیر در کندز صحبت داشتیم. رئیس ارکان فرقه بسی پامیر سید قربان موسوی برادی ازادی گفت که آنان به هدف بازتشکیری ولسوالی قلعه‌زاله نیروهای کافی را به آنجا اعزام کردن، اما در مورد راندازی عملیات چیزی نگفت که چه زمانی عملیات را به هدف بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زاله راندازی میکنند.
بله آقای آریان، قسمی که گزارش دیروز شاهراه کندز تخار برای مسافرین و رفت آمدشان باز شد، آیا واقعا چقدر این راه مسئول است و مردم میتونن با اطمینان کامل از این راه عبور و مرور کنند؟
به نکته خوبی اشاره کردین. شورای کندز تخار پس از 7 روز برای ترافیک باز شد، اما کنون مردم رفت آمد میکنند، اما بر اساس گفته های راننده که در این مسیر رفت آمد میکنند و کسانی که در این مسیر سفر میکنند میگن که همه کنون تنها سرک تیر در تسلط نیروهای دولتی است، اما در اطراف این سرک دو طرف که قرار و قصبات قرار داره در آنجا هنوز هم طالبان مسلح حضور دارن. بر اساس گفته های مردم تا که دو طرف این سرک از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نشود، احتمال دارد که بار دیگر این سرک بروی ترافیک مسدود شود. اما سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قمندان امنیت کندز میگوید که پلان دارن در ساحات آسیب پذیر این سرک پسته های جدید امنیتی را به خاطر تامین امنیت بهتر این شورا احساس کنند.
آقای آریان، شما اشاره کردین که مسئولین امنیتی تاکنون تاریخ را مشخصا نگفتن که عملیات را برای بازپسگیری قلعه‌زاله آغاز می کنند. خواست مردم در رابطه به این ولسوالی و چگونگی تصفیه از وجود مخالفان مسلح از نیروهای امنیتی افغان در این ساحه و در مجموع در ساحات از ولایت کندز که تحت تصرف مخالفین مسلح قرار دارد چی هست؟
بله، در کل مردم کندز واضح شورای ولایتی که اگر جایگاه مردمی را با خود دارن نگران هستند. مردم میگن که همه کنون به شمول ولسوالی قلعه‌زاله 4 ولسوالی ولایت کندز تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. اعضای شورای ولایتی و مردم میگن که تا زمانی که مناطق استراتژیک ولایت کندز که به شمول ولسوالی قلعه‌زاله، ولسوالی گلتپه، ولسوالی اختاش، ولسوالی کلبات از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نشود، کندز از خطرات طالبان مسلح رهایی پیدا نخواهد کرد. اما این مردم تاکید دارند که باید مراکز عمده طالبان مسلح در این ولایت از بین برده شود تا مردم در یک فضای امن زندگی کنند.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت کندز گزارش میداد. شنیدید که ولسوالی قلعه‌زاله کندز از 8 روز به این سو همچنان در تصرف طالبان مسلح قرار دارد و حدود 1000 خانواده از این ولسوالی به مناطق دیگر این ولایت بیجا شدند. قسمی که خبرنگار رادیو آزادی گفت، مردم کندز از حکومت میخواهند تا مناطق استراتژیک این ولایت را از وجود مخالفین مسلح تصفیه کند و به گفته آنان اگر این مناطق از وجود مخالفان مسلح پاکسازی نشود این ولایت از تهدید طالبان مسلح رهایی نخواهد یافت. آنان تاکید میکنند که مراکز مخالفان مسلح باید در این ولایت از بین برده شوند. در این حال شماری از مردم سرپل میگویند پس از سفر مراد علی مراد معاون لویدریستیز وزارت دفاع به این ولایت، عملیات البرز یک که در ولسوالی صیاد را اندازی شده بود بدون نتیجه متوقف شد و شورشیان 6 کیلومتر به طرف مرکز ولسوالی صیاد پیشروی کردند. به گفته آنان پس از پایان این عملیات شماری از مقامات محلی به دلیل احتمال سقوط ولسوالی خانه هایشان را ترک گفتند و این موضوع سبب نگرانی مردم سرپل شده است. اما مقام های امنیتی از تامین امنیت در این ولسوالی اطمینان دادند. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل بشنوید.
از دو روز به این طرف شماری از مردم سرپل حراس از احتمال سقوط ولسوالی صیاد نموده، مقامات محلی را به بی‌توجهی متهم می‌کنند و می‌گویند مقامات محلی این ولایت نمی‌توانند امنیت را به درستی تأمین نمایند. این مردم می‌گویند از روزی که مراد علی مراد معاون لویدرستیز وزارت دفاع ملی به ولایت سرپل سفر داشت اطمینان داده گفته بود عملیات البرز یک که در ولسوالی صیاد راه اندازی شده آن را با نیروهای کافی تقویت می‌بخشد، ولی با رفتن این جنرال بلندپایه دولتی عملیات البرز یک اختتام یافته و شورشیان 6 کیلومتر به مرکز ولسوالی صیاد نزدیک شده اند. تعدادی از مردم که نمیخواهند نامی از ایشان گرفته شود میگویند ختم عملیات البرز یک سبب شده تا شماری از مقامات محلی سرپل به علت احتمال سقوط ولسوالی صیاد خانه هایشان را کشیده و در دیگر ولایات همجوار انتقال دهند. اما خلیل الله دستیار قماندان امنی سرپل مبنی بر این که مقامات محلی نمی توانند امنیت را در سرپل تأمین نمایند با کلی رد نموده گفت که یک اندازه تهدیدات و تبلیغ دشمن وجود دارد تا حدی باعث ایجاد مشکلات شده، ولی آنها تلاش دارند تا با کمک کندک اردوی ملی و خیزش های مردمی نگرانی های امنیتی را از بین ببرند. قماندان امنی سرپل که در حال حاضر به جای والی به حیث سرپرست مانده است گفت
که هم اگر پاپی بنیاد است با والی برای کنفرانس رفته مدار رئیس امنیت و ما هستیم اینجا قماندان اتی اردو هستم اینجا یک لوای که کمکی آماده اون لوا موجود است اینجا تا حال خدا نگرفته بندی گرفته نمیتونه این گفه بینید خاطر در شما میگم شما خبر دارین دشمن در پالیز یک سلای گرم داره سلای ناریه داره یک سلای سرد هم داره تبلیغ در آن نختن نبتر یک آوازه پخ شده در اصل هیچ گپی نیست از طرف ما یک پیام بتین برای مردم همه خاطر جمع باشن بخاطر آرام کار خدا بکنن.
در همین حال تاج محمد خراسانی عضو پارلمان جوانان افغانستان در سرپل میگوید ختم عملیات ولسوالی صیاد سبب شده تا که مردم از دولت ناراض گردند و وضعیت امنیتی در ولایت سرپل رو به خرابی شود. وی از دولت میخواهد تا یک عملیات وسیع سرتاسری را در سرپل راه اندازی نماید. در غیر آن ولسوالی صیاد اگر سقوط کند مرکز سرپل هم آسیب خواهد دید.
خواست مردم سرپل، مردم ولسوالی صیاد، در کل مردم سرپل ای است که این عملیات بزرگترین فرصت را اندازی شود تا بتانه که این نقطه هایی که تحت حاکمیت طالبان قرار دارند، مخالفین قرار دارند، خب اینا را دوباره واپس بگیرند و با یک آرامش نسبی مردم زندگی بکنند.
روی هم رفته شماری از مردم سرپل خاطر نشان می سازند در صورتی که مقامات محلی جلوی تحرکات شورشیان مسلح را در ولایت سرپل نگیرند معلوم است که آنها نیز در ناامنی این ولایت دخیلند و متعهد به تامین امنیت سرپل نیستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان قرارداد را به هدف آموزش کارهای حرفه‌ای جوانان با انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی امضا کرد. سرپرست این وزارت میگوید بر بنیاد این قرارداد که نزدیک به 67 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد، حدود 1000 جوان از 3 ولایت آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند. مسئولان انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگویند که پروسه آموزش این جوانان با شفافیت کامل به پیش خواهد رفت. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید از جمله 1000 جوان که بر بنیاد این قرارداد آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند، برای 60% آنان زمینه کاری نیز فراهم می‌گردد. فیض الله زکی، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی، روز یکشنبه تاکید کرد که این یک گام برای آغاز روند حرفه‌ای سازی جوانان است. زکی می‌گوید با گسترش همچو برنامه‌ها میزان بیکاری جوانان در کشور نیز کاهش خواهد یافت.
در مقایسه با یک لشکر از بیکاران که جوانان بیکار که در کشور ما وجود داره، ظاهرا عدد 1000 نفر شاید عدد کلانی نباشد، اما این یک گام بسیار مثبت هست، این یک سرآغاز است، اما ما امیدوار هستیم که این سرآغاز در سالهایی که پیش روی است، در ماهایی که پیش روی است، یک دامنه وسیع داشته باشد.
به گفته وزارت کار امور اجتماعی، این جوانان که فارغان صنف 12 هستند و 30% آنان را دختران می‌سازند، در بخش‌های ساختمان، تکنیک موتر، زراعت، باغداری، کامپیوتر و اداره و منیجمنت برای 9 ماه از سوی انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش داده می شوند. این وزارت می گوید برای این جوانان که از ولایات کابل، لغمان و هلمند برای اشتراک در برنامه آموزش های حرفه‌ای گزینه شدند، لیلیه ها نیز در نظر گرفته شده است. سرپرست این وزارت میزان بیکاری را در کشور نگرانی جدی می خواند و از تلاش های دولت برای فراهم سازی زمینه های کار برای جوانان سخن می گوید. سروی سال گذشته وزارت کار امور اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که 23% نفوس واجد شرایط کار در این کشور وجود دارد، اما آنان به کار و اشتغال دسترسی ندارند. با این همه حسین روشن، مسئول انستیتوت تعلیمات مسلکی و تکنیکی، در این نشست مشترک تاکید کرد که روند آموزش دهی برای این جوانان با شفافیت کامل به پیش برده خواهد شد.
پروژه که انستیتوت تعلیمات تکنیکی افغانستان از طریق این وزارت برنده آن شده است، اولین تجربه کاری با این وزارت محترم برای انکشاف مهارت ها و آماده سازی جوانان کشور، هم دختر و هم پسر می باشد. امیدوارم این همکاری و مساعی مشترک در تحقق این هدف مقدس آغازگیر یک مرحله دوامدار در این راستا باشد.
روشن اظهار امیدواری کرد که با پایان دوره آموزش های حرفه‌ای برای این جوانان زمینه اشتغال در داخل و بیرون از کشور فراهم گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج 92.9 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های ما ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امین امواج شنیده می شود. شماری از نرس ها در هرات از نبود امکانات تحصیلی و استادان مسلکی در این ولایت شکایت دارند. این افراد از حکومت افغانستان می خواهند تا زمینه را برای ادامه تحصیلاتشان فراهم کند. آنان می گویند با وجود که 3 سال درس نرسنگ می خوانند، اما مدرک معتبر از این رشته دریافت نمی کنند. شاهپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
تجلیل از روز جانی نرس با 2 روز تأخیر در ولایت هرات. شماری از نرس ها در هرات میگن با مشکلات زیادی روبرو هستند. به گفته آنان در انستیتوت علوم سیاسی دولتی امکانات آموزشی لازم و استادان مسلکی وجود ندارد و این باعث پایین آمدن ظرفیت های نرس ها در این ولایت شده است. از سوی هم نبود زمینه کاری و ناامنی در ولسوالی ها از دیگر مشکلاتی است که به آن اشاره می شود. شماره از نرس ها در ولایت هرات می گویند با این که 3 سال نرسینگ می خوانند، اما هیچ مدرک معتبر دریافت نمی کنند و مدرک نرسینگ نه شامل تحصیلات عالی است و نه هم نیمه عالی.
خود مسلک نرسینگ در هرات تحصیل 3 ساله و این لسانس نیه، یا ای که 2 ساله مگر می بود یا ای که 4 ساله، اما 3 ساله انگار 1 سال ما کلن بیوده درس میخونید؟
در ولسوالی خود شما میبینین که همه روز جنگ و جدله، از داخل شهر وظیفه و کار خیلی کمه، ما مجبورن که بخواد با علت معاش کم و بسته شغلی کم و برن به اطراف کار کنیم.
در همین حال کمبود نرس در مراکز صحی در ولایت هرات از مشکلات جدی شمرده می شود. شمار از دکتران می گویند بر اساس اصول برای 4 مریض در مراکز صحی باید 1 نرس رسیدگی کند، اما اکنون برای هر 70 مریض تنها 1 نرس کار می کند. غلام نبی احسان زاده یک از دکتران در ولایت هرات
که باید در ساحه کلینیکی به هر 4 مریض 1 نرس داشته باشیم، متاسفانه که می‌بینیم به 60-70 مریض 1 نرس یا 2 نرس در بخش‌های متوظیف شده است.
از سوی دیگر مسئولان اداره صحت عامه هرات میگن نسبت به سال‌های پیش مشکلات نرس‌ها به طور چشمگیری برطرف شده است. دکتر محمد آصف کبیر معاون ریاست صحت عامه هرات میگوید هم اکنون در دورترین مناطق این ولایت نرس‌ها در مراکز صحی فعالیت دارند و هیچ تهدیدی در برابر آنان وجود ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایمانوئل مکرون امروز رسماً رئیس جمهور فرانسه شد. این رهبر 39 ساله در مراسم خاصه در پاریس سخنرانی کرد و گفت برای متحد ساختن همه مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. بیشتر در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
لحظه خداحافظی فرانسوا اولان با قصر الیزه. هولاند امروز آخرین نماد قدرت خود یعنی رمز پرتاب راکت‌های اتمی فرانسه را نیز به جایگزین خود سپرد و کرسی ریاست جمهوری را ترک کرد. جای هولاند را در مسند ریاست جمهوری فرانسه در مراسم خاص در پاریس ایمانوئل مکرون اشغال کرد. مکرون 39 ساله جوانترین رهبر است که رئیس جمهور فرانسه می شود. او در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور گفت برای متحد ساختن مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. مکرون همچنان از مسئولیت های فرانسه در سطح جهان سخن گفت و افزود:
La mission de la France dans le monde est imminente.
او می گوید ماموریت فرانسه در جهان یکی از با اهمیت ترین مسائل است. ما برای ارائه پاسخ مناسب به بحران های معاصر بزرگ مسئولیت های خود را بجا خواهیم کرد، از جمله در بحران مهاجرت، چالش های ناشی از تغییر اقلیم، تحرکات مستبدانه، عدم اعتدال در نظام سرمایه داری یا کپیتالیسم و البته که تروریسم. ایمانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می رقیب راستگرایش مارین لوپن را شکست داد. مکرون با کسب 66% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید. جوانترین رئیس جمهور فرانسه هرچند در گذشته وزیر اقتصاد بود و در رشته بانکداری کار کرده بود، اما هیچ سابقه فعالیت‌های سیاسی ندارد. او در ماه اپریل سال گذشته جنبش را تحت نام لغی پبلیک ان مارش ایجاد کرد که به معنای به پیش در جمهوریت است. حالا انتظار می رود این حزب سیاسی در انتخابات قوای مقننه که در ماه جون برگزار می شود برنده اکثریت آرا شود. ایمانوئل مکرون در زمان رئیس جمهور فرانسه شد که این کشور با چالش های عمده از جمله افزایش بیکاری، مبارزه با تندروان اسلامگرا و موجودیت فاصله عمیق بین اقشار مختلف مردم این کشور روبرو است. اما مکرون در سخنرانی امروزش وعده سپرد که آهسته ولی به طور پیگیر با این چالش ها مبارزه خواهد کرد.
Vive la République, vive la France.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آزمایش تازه راکت های بالستیک توسط کره شمالی یک بار دیگر واکنش های جهانی را سبب شده. کره شمالی امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرد. باز هم در گزارش امید مرزبان از واکنش های جهانی در این مورد آگاه میشه.
روسیه، ژاپن و چین از نخستین کشورهای بودند که آزمایش راکتی امروز توسط کره شمالی را محکوم کردند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که آقای پوتین در دیدار با همتای چینیش شی جین پینگ در این باره ابراز نگرانی کرده است. پوتین به چین سفر کرده است و به گفته سخنگوی کرملین رهبران روسیه و چین درباره کره شمالی با تفصیل صحبت کردند. چین از نگاه اقتصادی یک همپیمان کره شمالی شمرده می شود، اما این بار تاکید کرده که آزمایش راکت بالستیک توسط پیونگیانگ سرکشی از قطعنامه های سازمان ملل متحد است. وزارت خارجه چین در اعلامیه حتی با ابراز نگرانی گفته است که با این اقدام ممکن است تنش ها شدیدتر شوند. همزمان با این، ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش تحریم ها بالای کره شمالی شده است. کره جنوبی نیز به آزمایش راکت دوربرد توسط کره شمالی به شدت انتقاد کرده و این اقدام را سرکشی روشن از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است. یون یانگ چن، مسئول روابط عامه در دفتر رئیس جمهور کره جنوبی، امروز گفت: ما آزمایش کره شمالی را محکوم می‌کنیم. این اقدام سرکشی روشن از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این اقدام تهدید جدی برای امنیت شبه جزیره کره و جامعه جهانی است.
강력히 규탄한다고 말씀하셨습니다.
راکت دوربرد را که امروز کره شمالی آزمایش کرد، پس از پیمودن فاصله 2000 کیلومتری در آب‌های بین‌المللی نزدیک قلمرو ژاپن، روسیه و شبه جزیره کره فرود آمد. ژاپن پس از این آزمایش هشدار داده گفت یک جا با ایالات متحده آمریکا بر ضد کره شمالی قاطعانه اقدام خواهد کرد. شینزو آبی، صدر اعظم ژاپن، امروز در توکیو گفت:
کنگومو نیچیبه.
ژاپن با ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به طور هماهنگ اطلاعات را بررسی می‌کند و بر ضد کره شمالی قاطعانه اقدام خواهد کرد. ما همچنان با روسیه، چین و جامعه جهانی همصدا خواهیم شد تا کره شمالی را وادار بسازیم که موازی با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کند. کره شمالی یک ماه پیش نیز یک راکت را آزمایش کرد که ناکام شد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من از سهر لیبال با شما خداحافظی می کنم تا چند ثانیه دیگر. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شود. خداوند یار و نگهدارتان باد. شبتان بخیر.